ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کیر می منی درنو سکون کو هله دا چیرو غو جوړو سی او خپل مترلی محل په خیر رسولی بی. درنو سکون کو د اوم ټولګي تاریخ مزمن اتم لوست شرغ لاس نن ورځ به هم دیوی پزرو پوری موضوع سره تاسو درنه خدمت حاضر سی وی. په دې هله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. د تل په سیر درنو سکون کو بیا هم یادونه کوم په دې هله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دندې اجرا کړې وي زده کړې به وي او نن ورځ به هم پورا لیولتیا د کتابچه او نوٹ د قلم او کتابچه سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسي، د ځان سره نوٹ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په حق لدی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نونسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې تر سره ملتیا وکړئ تر اخرنۍ شېبې پورې تر څو کولی سئ د دغه مدنیت اړوند تاسې معلومات لاسته راوړئ. موږ په تېرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکېنۍ درسونو کې مو دا ویلي وه چې آریایانو لومړني کسان وه چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، هماغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په هکله وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. موږ ویل چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت و. نو اوس اوستایی مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډیر سپیڅلی کتاب دی. استاد پخپله د قانون بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کاله مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کاله د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې دا راغلی دی چې یما د هورمزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو اس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او عالیلو کسانو لپاره یې ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لارښود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زردشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. ده د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصولو باندې ټینګار کوه. هغه درې اصول داسې و چې ښه فکر کول، ښه ویل او ښه کار کول. دغه هغه د سالم ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصولو باندې ډیر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصطلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه و پاللی ازینی مورخان زرداشت اسپا کورنی سخه گرنی چوائی دی پا اسپا کورنی پوری آرلی را و اسپا یو دیر مشهور کورنی ده ده زرداشت کورنی پا اکسرو نمونه که ده اسپا کلیمه پا وار وار سر رغره ده مثلا ده زرداشت پلار چو هاگا پور اسپا نمیده نیکه میچت اسپا نمیده او ده چی داغه ده اسپا کلیمه یا ده ورسته نو معنی ده قوی اسونو تشتن پا بالا ده د اوسته کتاب د زردشت وړاندې دخوا وړاندې سوی دی یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوی دی یا رامنځته سوی دی چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دی استاد د دنیا یا د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیښې ټوله په دغه کتاب کې راغلي دي پوسته ای مدنیت که دری رقم طولنیز طبقه دی چه هغه روحانیون، نظامیون او بزگران موجود و. یعنی پوسته ای مدنیت که داغ دری طولنیز طبقه اجتماعی طبقه موجود و. په دغه محل کې خلکو کلیوالي ژوند درلود بزګري بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه د دې تر څنګ به دوی په مالداري هم باندې په مالداري باندې هم بوخت وو برونزي او اوسپنیز شیان به یې ډېر کارول سربېره پر دې په استا کې د سیاسي کورنیو د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي په استا کې هغه نومونو د هغو نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري لکه اسپا کینیان پښتادیان چې پرتلون کې درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو چې دا د اوسایي مدنیت هغه ډیر مهم اوسایي مدنیت کې ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات و د اوسایي مدنیت په حق له مول چې اوسایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت اول مدنیت مو ویدی مدنیت و دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایی مدنیت دی چې دغه مدنیت د دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل سوی دی چې د زردشتیان لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی بله موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل سوی دی او 200 کاله پورې دوام درلود یعنی 200 کاله مخکې تر میلاده د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود د اوسایي مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل سوی و هغه په پخوانۍ بوختي یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل سوی و چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او د هغه پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و چې په هغه کې رقم رقم حیوانات پسونه غویان مرغان زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده د دې تر څنګ په دغه سیمه کې ښارونه کوڅې او خونې جوړې کړلې مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو علیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده چې دی د استا په زون کې او استایي مدنیت محرف و نوموړی په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دوی پر درو اصول باندې ټینګار کوه چې هغه یو ښه فکر کول و یو ښه ویل او بل شکار کول و یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کوه د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په هکله د هغه د ژوند په هکله د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي دا معلومات هم د استاد کتاب لاسته راغلي دي چې زردشت تقریبا په پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې د ژوند کوه او دی په یو نجیبی کورنی پوری اړه درلود د افغانستان البته د افغانستان په یو نجیبی کورنی پوری دی اړه درلود ځینې مورخان وایي دا وایي چې زردشت اسپا د مشهور کورنۍ څخه ګڼل کیږي اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیری تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډېره راغلی ده یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و د نیکه نوم یې میشت اسپا چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د تشتن په معنا ده د استاد د نړۍ د پخوانی کتابونو له جملې څخه ډیر مشهور کتاب دی چې دغه کتاب تقریبا 1200 کال څخه تر 1400 کال پورې په خاطر میلاد په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کال په خاطر میلاد پیښې وي هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوسنۍ مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوسنۍ خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي یې کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونزي او اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په حکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاک یانیر او پشتادیان پښتادیان نومونه دي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. چې دغه د اوسنۍ مدنیت په هکله هغه ډېر مهم موضوعات وو چې نن موږ په دې درس کې وویل. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسې د پام وړ ګرځېدلي وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولي وي، نوټ مو د ځان سره اخیستي وي، د دغه درس په خلاصېدو سره تاسې هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ تر څو وکولی سئ په درس باندې ښه سمه مکمل وپوهېږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوسنۍ مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهېږئ، دې پوښتنې ته جواب ورکول و. دا چې اوسنۍ مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوسنۍ مدنیت د خپل د استاد کلمې معنا څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په حق به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول وه، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په حق هر هغه معلومات چې په دې درس کې وه او په ستاسو په کتاب کې وه تاسې به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوسنۍ مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه مزده کوي. او بل دا چې اوسنۍ خلکو یا هغه خلک چې د اوسنۍ مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام وه یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کړه، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوئ چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړئ چې د هرې پوښتنې ځواب ډېر دقیق پیدا کی او زده کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوسنۍ مدنیت په اړه مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه لپس پیسیلی نامه سلامونه و نیکی هیلی میومونی در نوستکون که هیلی دا چی روغا جورو سی و خوب متعدی محالا پا خیر رسو دیوی تستور تا دا تاریخ اتم تولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاس سویم. هیلی دا چی نن روز هم دا لوست را خیر نیشی بورا سرمال پاتیسی او دن روزی دا بزرو پور موضوعات سخه گتا واخلی. دن مجاو تا سخبل اوم تپرکی پیلوچ پا دیت سپرکی که بموش دا امریکا دا تاریخ پا حکل معلومات لست را رو دا امریکا پا تاریخ که دا امریکا دا مهم و تمدنون پا حکل دا چکم تمدنون پا امریکا کشتون در لو دا د امریکا د کاشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په هکله دی، چې د مایا تمدن څه ډول منځ راځي او څه ډول یو تمدن و. مخکې له دې چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې له دې چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې و هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره، همدارنګه د میوو په ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنې دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې و هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لارې یا هم د میوو په راټولولو سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغوی د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره بیا دوی مجبور و چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنۍ ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډېر وي، هلته میوې ډېرې وي. دغه مهاجرتونو ته دوی اړ وو چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي، د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، د دغه مهاجرتونو هغه کوم خلک چې وو، د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم وو، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي، او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د آسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو، او له همدې امله دوی د سمندر کنګل او د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل، او څه وخت وروسته بیا دوی د هغو یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل، د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل، او دوی تقریبا 1400 کاله پخوا تر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې، د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودې او کرنیز ځمکې ته یې مخه کړه. په کرهنه باندې بوخت شو، چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود، او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي، چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې، لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي، او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي، چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو، او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رازو د استکانو تمدن، د استکانو تمدن په حق لپویږو. د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې، چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي، چې هغوی تقریبا شل قبیلې درلودې. د دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي، د استک په نامه یادېدي، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړه ماری کې ډېر مشهوره وو، او د 14مې زېږدیزې پیړۍ په لومړیو کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي، او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولې. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیاتو په علم کې هم پرمختګ کوي، او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی، هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې ترڅنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور وو دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي، هغې نجیب زاده یې. نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي، او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي بیا اوږدولې، ترڅو د نجیب زادګۍ نشه پدې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډېر زیات ارزښت درلود، او ډېر مهم و. استکان ډېر هوښیار او ځیرک خلک وو. هغه د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې، لاسي او هنري صنایع او تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل، او هغه ته به دا صادرول پلان ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه دوه سو کاله دوام وکړ، او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل، او د دوی نه یې ونیول. دا د استکانو د تمدن په هکله وو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو. د آسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو، یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزي امریکا وو، بل مکسیکو وو، او بل پیرو وو. چې انکا هم د آسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په دولسمه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سوه. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې وه په دې باندې بریالی سوه چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړه توګه د پاچا په لاس کې وو، یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزي سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله، یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړه، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وه. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او هملته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه ویجاړ کړ او دغه سترواکي له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. د هغو له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه څه دغه شیان جوړ شوي دي. رځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو، د هغه په هکله وپوهېدو. رځو د امریکا کشف دا چې امریکا ته ډول کشفېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالي مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند د ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې درلود، د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندي نوم ورکړ او دوی یې هندي وبلل. وروسته بیا دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوسپوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه بیا دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې امله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا وو د ده په نامه یاده سوه، یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لورې مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات رول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفېدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وه، دغې لوی وچې ته راغلل. د پرتګال او هسپانیا د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل، او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1850 کال کې د تمبر په نامه د مالیه اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته، او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و، دغه یې خوښ نه کړي چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کال کې به د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالفه وه او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه سمندر ته وغورځوه، چې دغه پېښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د درلودلو پر مخه دا چې دوی په منظم ډول د دوی په وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډېر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیوه، جګړې په تیزي سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډېر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځ ته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده، چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا شروع او جوړ اوسې او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمونه تم لوسته شرغ لاس وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخره نه شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ او تاسو دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د شي د هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالي هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی، چې د 2016 زیږدیز کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر 1.3 میلیونه کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی، چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونه کیلومتر څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2016 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 55 ملي اقلیتونه لري او د چین 80% کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي، چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لمړنۍ ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سونیا اتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنۍ جرجرې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په 50 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو یې د خان منچو مغولي تبتی او د خوی نژادونه دي د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوې ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د